درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجیش په د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د هرات امنیتی چارواکي وایي څو تنه د ترورستانو د روزنې په تور نیولې دي. ایسوی میرمن آسیا بی بی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تیره میاشت پاکستان سترې محکمې برعت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې د لمانځلو په مناسبت په پاریس کې د نړۍ د اویا مشرانو کوربه دی. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې څلور کاندیدان د دوه ولسوالانو او د ولسوالیو درې امنیه قمندانان د ولسی جرګې په وروستیو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس هدایت الله اسمتی پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل
فرید الله عزیز، حفیظ الله مبارز، نواب منگل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې له خوا د صندوقونه ډکړي وو، او همدارنګه د لجې ولسوال او امنی قومندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي شو.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پکتیا د ځاځي اریوب او میرزکي ولسوالانو او امنی قومندانان هم په انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملاوش پښتانه نور د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیه قومندان امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل مشکوکو کسانو د هرات بادغیس او غور یو شمیر وګړي د تروریستي حملو لپاره روزلې دي. د امرخیل په وینا نیول شوي کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دوو پولیسو په وژلو تورن هم دي. د اریانا افغان هوایي شرکت د پیلوټ د تیروتنې له امله د نوي ډیلي د نړیوال هوایي ډګر پرون د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو او د هند امنیتي قواوو محاصره کړ. هندي رسنیو پرون شنبه وویل د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکه کندهار ته روانه وه او پیلوټ صحون د الوتکې د تښتولو د خطر زنګ وواهه او امنیتي ځواکونه یې وارخطا کړل. هندي رسنۍ وایي د خطر زنګ له اورېدو سره امنیتي ځواکونه د نوي ډیلي په هوایي ډګر تیار سای شول او تر دو ساعتونو چیرونو وروسته معلومه شوه چې پیلوټ تیروتنه کړې ده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. ایسوی میرمن آسیا بی بی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې برعت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړه شي. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک په یوه تبصره کې چې د جرمني په بلد ام سایټونګ ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي که آسیا بی بی وکړی شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړه شي خوشحاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې آسیا بی بی هالند ته پناه وړې ده، خو د پاکستان حکومت دا خبره جرمنی او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو ویلي چې که آسیا بی بی او کورنۍ ورشي نو منلو ته تیار دي. یلد ام سایټونګ ورځپاڼې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره سلا مشورې کوي. د آسیا بی بی خاوند عاشق مسی د ایټالیا له حکومت څخه پناه غوښتې او ایټالیا ویلي چې د موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره سلا مشوره کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمي کالیزې د لمانځلو په مناسبت په پاریس کې د نړۍ د شاوخوا اویا مشرانو کوربه دی. د دوی په منځ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان شامل دي. دوی به نن د فرانسې ولسمشر سره په الیزي ماڼۍ کې په غرمنۍ میلمستیا کې ګډون وکوي. د 1913 میلادي کال د 11 میاشتې په 11 نیټه لومړۍ نړیواله جګړه ودرېده. په دې څلور کلنه جګړه کې لږ تر لږه 10 میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیان ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه په پاریس کې سره وکتل. دواړو د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافونو د هواري په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې ترامپ د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه د فرانسې د ولسمشر وړاندیز له سپکاوي ډک بللی و. له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر وویل دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت نن ورځ یوازې پر امریکا متکی وي. ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري، خو د ناټو غړي هم باید خپل دفاعي لګښت زیات کړي. موږ بالکل غواړو چې در سره ودرېږو، موږ غواړو چې مرسته وکړو، برخه واخلو، خو نور هیوادونه هم باید مرسته وکړي. دا به منصفانه وي. ما ولسمشر ایمانوئل مکرون پر دې موافقه کړې ده. مکرون وویل چې له ترامپ سره په یوه نظر دی. ترکیه وایي د سوریې ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي غږونه یې امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو حکومتونو ته سپارلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په انقره کې خبریالانو ته وویل موږ هغه ثبت شوي غږونه امریکا، سعودي عربستان، بریتانیا، فرانسې، جرمني ته ورکړل. هغوی ثبت شوي خبرداری واورېدل. دوی پوهیږي، یقین لري چې قاتل یا قاتلان په دې 1500 کسانو کې دي. د ترکیې پولیس وایي د خاشقجي د قتل لپاره 15 تنه له سعودي عربستانه په دوه خصوصي الوتکو کې استانبول ته ورغلي وو. او اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نور ستر تولیدونکي هیوادونه په متحده عربي اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تیلو د تولید پر کمیدو غور وکوي. د سعودي عربستان او روسیې د تیلو وزیران به نن یکشنبه په ابوظبي کې د څارونکي کمیټې په غونډه کې کلیدي رول ولوبوي. په څارونکي کمیټه کې سعودي عربستان، روسیه، کویت، وینزویلا، الجزایر او عمان شامل دي. د دوی یوه استازي پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دوی د بازار، نړیوال اقتصاد، تقاضا و عرضه د وضعیت په اړه اندېښنه لري. متخصصان وایي پر ایران د امریکا بندیزونو د تیلو پر بیې لږ تر لږه تر دې دمه تر هغه څه لږ اغېز کړی چې تمه کېده، او د چین په اقتصادي وده کې کموالی سبب شوی چې د تیلو تقاضا لږه او بیې ټیټه شي. خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. روشو لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په درو ولسوالیو کې چې د داعش د وسلوالو د انسجام، استخدام او اکمالاتو مرکزونه جوړ شوي وو، وروستیو پوځي عملیاتو مثبته نتیجه ورکړې او د دې ډلې فعالیت یې کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی ویلي چې په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوال اړ شوي چې تسلیم شي او یا هم وتښتي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د انسجام او روزنې مرکزونه له منځه تللي او وسلوالي انفرادي مبارزه کوي. ننګرهار تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو له اساسي مرکزونه وو. د ډلې منلی چې په ننګرهار کې په خونړیو حملو کې لاس درلود. د بېلګې په ډول د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، د سیکانو او هندوانو د استازو په ګډون 40 تنه ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. خو د ننګرهار د والي ویان د عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د داعش نږدې 250 وسلوال په ډله ییز او انفرادي ډول تسلیم شوي دي. خوږیانی وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې لا زور لویدلې ده.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، درې لوی ولسوالۍ چې حسکه مینوه د دوی اساسي مرکز وو، نازیان او اچین ولسوالۍ کې دوی په لویې کچه اکمالات او تبریدات ابرو چې ترسره کولې. اچین ولسوالۍ تقریبا 95 سلنه دوی پاکه شوې ده. په ځینې لرو پرتو سیمو چې ښایي چې دوی په ډېر فردي ډول باندې چې نور خلک ور باندې ونه پوهېږي، دوی ښایي فعالیت وکړي. همدارس په نازیان ولسوالۍ کې عمله زموږ د ځواکونو له لورې اوس عملیات روان دي او په اسکمین ولسوالۍ کې هلته دوی روزنیز مرکزونه او نور تطبیقونه تخریب شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند زیاته کړه چې په دریو لویو ولسوالیو کې د داعش د وسوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي. هغه وویل په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي ولسي پاتون کوونکي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي څو د داعش د بیا زرغونېدو مخنیوی وشي. د ننګرهار د والي ویاند وویل تر اوسه د داعش د وسوالو تر شل زیاتې کورنۍ تسلیمې شوي دي. د عطاالله خوګیاڼي په وینا د داعش هغه وسوال چې افغانان دي او غواړي عادي ژوند وکړي د حکومت له لورې یې په ډېرو مواردو کې ملاتړ هم کیږي.
شر چې په خوا د دایښ په لوب کې ودی تسلیم شوی دی اوس په جلالآباد ښار او نورو سیمو کې د نورو افغانانو په څیر عادي ژوند کوي. حتی داسې هم شوی دی چې دوی په اړه کوم امنیتي اندېښنه وي موږ د هغې امنیتي اندېښنې د مخنیوي په خاطر باندې همکاري هم کړې ده. په عادي ډول موږ غواړو چې دوی ژوند وکړي د نورو افغانانو په څیر د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسوالو راډیوي خپرونې بندې شوې دي. عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په مکررو پوځي عملیاتو کې هغه کسان چې د داعش راډیوي خبرونه چلولې ووژل شو.
په غزنی کې بازګر شکایت لري چې کرلی پیازې بازار نه لري. دوی وایي چې پیازې د خاورو په بای هم نه خرڅیږي. په غزنی کې استي شکایت لدی کبل هم دی چې سړی خونې نشته چې پیاز پکې زیر مکړي او په مناسب وخت کې بازار ته راو باسي. د غزنی د بسکرو د دې ستونزې په اړه په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
پیاز یا ما د خاورې په بای دی او
د خټو په بای دی د خاورو په بای دی
دا په 500 افغانۍ
څوره دی پکې
لاس کیلو یو لاس کیلو دغه څه به
ارزان نه ور کېدل.
ارزان ده خو مال دی افغانستان مال دی
ولې دومره ارزان دی
چختان نه لري.
دا غزنی بزګران وای د یاقوتو په رنګ پیاز د خاورو په بای پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. ازادي راډیو ته وویل ټول کال د پیازو په کرلو پاللو او ساتلو تیر کړ. هم د ټول کال خواري وبو یوړه او هم پکې تاوان نه وکړل.
پیاز خو په دې کې درې منه موږ راوړو مخکې یو نیمن راوړلو په شپېته اویا به موږ کول اوس موږ دغه راوړو پوره درې منه پکې دي په شپېته اویا اتیا روپۍ باندې په زور خرڅوو یا نه خرڅېږي. سارنۍ زه راغلی یم 200-300 روپۍ ښاروالي راشي غواړي دلته ماته ترافیک نه پېدي په چل کې یوه دانه له سره ما شپږ دانې خرڅ کړي.
زما نوم رفیع الله جلالزی ده. دغه پیاز چې دي دا په شپېته روپۍ دي او وړاندې چې نور خرڅېږي هغه بیا په اتیا روپۍ دي. ښه څه شی جوړ کړ چې یاره دلته راوړي بیا یې ورې کاږي سرو غرمو کې پیدا بیا دلته راوړي بیا په شپېته روپۍ باندې دی بسته. دغه دوه منه
پیاز هم 4.5 زره منه کرلي وو. 4.5 زره منه سو په هغو کې به درې ټیلې دلې راو نور مونږ په ټیکې خرڅ کړو ورې تجارانو بېرته راته پرېښو ارزانه سو هغو ول موږ تاوان پکې وکړو. موږ خو خپله سر په سر سره روان یو. ګټه مټه خو نهسته دي. موږ خواري د کال خواري دغه ولاړې وینې ټول کال موږ مازه خپل سر پرې ګټلی.
دغه بزګران د پیاز ولویدلې بیا په نامنی او د لارې په بندولو پورې تړي. وای کله چې پیاز هند او پاکستان ته ځي بیا یې نوخلو له خاورو پورته وي.
حاجی محمد ظاهر په ټول سبزی کې د پیاز ارزان دي والله کې هغه اوبه څوک جوړ کړي. مسلمانان بس هغه کرلې دي. ازداماتو تکلیف پیسې تخم ډېر مصرف راځي والله کې هغه بس هغه پوره کړي.
واجه دا نه خدای د افغانستان جنگونه دي پوس به روپۍ نه پکې پیدا کیږي. کارونه نسته. اقتصاد ضعیف دی. پوس به وخت هم نسته پکې په افغانستان کې.
جمیل محمد په لاس روپۍ خالي بوجي و تخلي تقریبا زیږې نه په ترکتل کې درته راوړي په دې ځکه چې څنګه ته روپۍ نه پاتې کیږي. لارې باندې دي لارې نسته. پاکستان ته مخته تللی نه تللی وایوس نه زیږې ته پروسه کالې په دغه وخت کې دا پر سلام په درې نیم سب څلور سوولو
والا پیاس باندې نه زیږې دغه نه پاکستان ته دي پروس کال هندستان ته تللو وسه کال نه زیږې هندستان غواته پروس کال په 290-300 روپۍ باندې.
ګول محمد دا خو لار خلاص پاکستان لاین ته سلور سره بیا ګرانیزي او دلته جای په جای نه ګرانیزي.
که بزګران د لارو بندېدل او د پیازو د زیرمخونو نشتون د سږني کال لپاره د ځان زیان ګڼي خو د دغه ولایت د کرنې او مالداري سرپرست رئیس محمد وارث حیدر وایي په غزنی کې د دغه ځای د بزګرانو لپاره د 5000 میټرک ټنه سبزیانو او میوو د زیرمه کولو خونه ورته جوړه کړې ده تر څو هغه په کې مالونه زیرمه کړي چې بیا یې شسي او بازار ته یې راوباسي. خو بزګران ورسره نه پاړي کېږي.
تقریبا 5000 ټنه اندازه باندې کولای شي چې د غزنی اوسیدونکو هغه باغداران او بزګران چې هغوی سبزي یا میوجات کری په هغې کې وساتي د ډیر وخت لپاره او د هغې ځین څه وخت چې بازار خکیږي کولای شي ترنه استفاده وکړي. هغه سړه خونه چې اوس ملي تدارکاتو کې ده د قرارداد پروسه نو ډیر زر به انشاءالله د ملي تدارکاتو نه ختم شي او په کار به پیل شروع شي.
حیدر زیاتوی د کرنې وزارت په پام کې لري چې یو شمېر انجمنونه هم جوړ کړي.
د کرنې ریاست او خصوصا وزارت په دې کوشش کې دی چې د دهقانانو د هم د سبزي